مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. میکروفون به همکارم فریبای ظاهر مسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. فریبا جان بفرمایید.
من نکام سلطان سرور دوستانو ده ازادی رادیو بلخ پرونیت شرق لاستر تویم. د دې یو ساته خبرونه پترس کې د وزیر نورو طالب بندیانو خوشی کې دوه وړاندیز د افغانستان د ملي امنیت شورا خبرګون اوریدلی سي. د او نور راپورونه هم اورسته اوریدای سي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. پسر که ده مهم خبرونو سر چکه ده بلخ ده والی ویاند وی چی لینستان تشتون کود خد یو نه کلن ماشوم ده خلاصون لپاره زنگری دلی گمارل سوی. ده افغانستان ده ترانسپورت وزارت وی ده سالنگونو لار با ترچار شمبه ده لویو یا تلری موتور پر مختر دلیوی او یو ایرانی چارواکی هاگ گنگوسه رد کلی چی گواکی ده ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای سخت ناروغ ده. ده خبرونو تفصیل. د بلخ د والی ویاند وی له انسان تشتونکو د یو نه کلن ماشوم د خلاصون لپاره ځانګړي ډلې ګمارل سوي دي. نږدې څلوېښت ورځې کېږي چې دغه ماشوم په بلخ کې د انسان تشتونکو په منګولو کې د یو د خوشي کېدو په بدل کې د یو نیم میلیون ډالر غوښتنه سوې ده. د والی ویاند منیر فرهاد بېګا شپه ازادي راډیو ته وویل
تیم های کشفی و استخباراتی
زموږ کشفی او استخباراتي ډلې شپه او ورځ هڅه کوي د دغه ماشوم د ساتل کېدو او د اختطاف کوونکو ځای معلوم کړي. څرنګه چې اختطاف کوونکي له پرمختللې ټکنالوژۍ کار اخلي ځکه نه یې توانېدلی د دوی ځای ځایګای تثبیت کړو.
موافق نشوم.
د والی ویاند وای چې د کورنۍ چار وزارت یو ځانګړی ډله هم د دغه ماشوم په موندلو کې د مرستې لپاره له کابل بلخ ته رسېدلې ده. ښاغلی فرهد وایي کشفي او استخباراتي ډلو تر اوسه پر پنځو مشکوکو ساحو عملیات کړي دي خو بریالی نه وو. د دغه ماشوم د تشتول کېدو په اعتراض کې په لسګونو کسانو د مزار شریف حیرتان لار د احتجاج په ډول تړلې ده. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د سالنګونو لار به تر چهارشنبه د لویو یا ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي. د دې وزارت د ویان مرسیال اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل د پریکړې په شمالي سالنګ کې د واورې د اورېدو له کبله کړې ده.
په ساحه کې به زموږ د اټکل له مخې د چهارشنبه تر سهاره واوره اوري. له ټیلري وسایطو پرته چې درون وزن لري نور وسایط په سالنګونو کې د مقرراتو په رعایت سره تګ راتګ کولی شي.
جنوبی سالنګ کې واوره 1.5 سانتي متره او په شمالي سالنګ کې 6 سانتي متره اورېدل ده. په شمالي سالنګ کې د واورې اورېدل لا هم دوام لري. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبريال محمد الیاس دایي د مور په ګډون تر سلو زیات میرمنې نن په یو غونډه کې د سولې غوښتنه کوي. په لشکرګاه کې د دې غونډې وتنظیمونکي او د ژورنالستانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمویت هاشمی برای ازادي راډیو ته وویل دغه میرمنې له بیلابیلو ولسوالیو څخه راغونډیږي.
له سلو زیات میرمنې د شهید محمد الیاس دایي د مورکۍ په شمول او د غې تر مشرۍ لاندې تر یو سقف لاندې سره راټولېږي. هغوی د جګړې لښکېلو لور نه د جګړې د بندېدو دایمي اوربند غوښتنه کوي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر میاشتې پر 12مه په لشکرګاه ښار کې ظاهرا د په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیې د څېړنو ژمنه کړې خو تر اوسه د عملانو په نیولو او مجازاتو کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکړل سوی. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. یو ایرانی چارواکی هغه گنگوسی رد کړی چې ګواکې د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای دی سخت ناروغ وي. مهدی فضایلی چې پر ټولنیزو شبکو د ایران د رهبر د کارونو د خبرولو او تبلیغ مسولیت لري پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د خدای په فضل او د ارادتمندانو د خیر په دعا د خامنه ای روغتیا ښه ده او په خپل ورځنیو چارو بوختی. تر دې مخکې بهرنیو خبری رسنیو راپور ورکړی و چې د خامنه ای او ولسمشر حسن روحانی ترمنځ یوه کتنه لغوه سوې ده. دغه رسنیو دا هم ویلي و چې یو اتیا کلن خامنه ای خپل مسولیتونه خپل یو 50 کلن زوی مجتبی خامنه ای ته چې کوم سیاسي مقام نه لري سپارلی دي. د رومانیا لویدیت پلا صدر اعظم لودویک اوربان ورسته لغه استعفا ورکړه چې لیبرال ملي ګوند په پارلماني ټاکنو کې دوهم سو. دغه ټاکنې تیر یک شنبه وسوې او د ګوند غوښتل چې لا هم په قدرت کې پاتې سي. صدر اعظم اوربان د خپل استعفا اعلان برای وکړ. دغه پارلماني ټاکنې په داسې حال کې وسوې چې د کورونا وایروس د کنټرول او ځینو نورو ستونزو له کبله پر لیبرال ملي ګوند انتقادونه کېدل. د 95% شمیرل سوي رایو له مخې پاپولیست سوسیال دیموکرات ګوند چې د کمونیزم له ړنګېدو راهیسې د رومانیا پر سیاستونو واکمن دی، شاوخوا دیش او اصلاح غوښتونکي شي اړخې لیبرال ګوند یوازې 15% ګټلې دي. او یو روسی سړی چې د بیتکوین په نوم د مجازي پیسو د لوی غلا په قضیه کې د امریکا متحده ایالاتونو ته مطلوب دی، د فرانسې د یوې محکمې لخوا د پیسو مینځلو په تور په 5 کلونو باندې محکوم سو. الکساندر وینک ته دغه سزا پرون دوشنبه د فرانسې په یو محکمه کې واورول سو. څارنوالان وایي چې دغه روسی وګړي خلکو ته له زیان رسوونکو سافټویرونو سره یو ځای په ایمیل کې رسیدونه لیږل او په دې ډول یې د خلکو کمپیوټرونه له کاره اچول. د کمپیوټرونو د بیرته فعالولو په بدل کې له خلکو د مجازي پیسو بیتکوین غوښتنه کوله. د خبرونو پای دوستانو تاسو کولی سی دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. په دې خبرونه کې ډیره برخه د ازادي رادیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې ځینې راپورونه هم لرو. د ملي امنیت شورا وایي چې د 1000 نورو طالب بندیانو خوشی کېدل به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دغه شورا وایي د 5500 طالب بندیانو خوشی کېدلو د سولې له پروسې سره هغه چې ژمنه سبب مرسته وکړه. تر دې مخکې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر ویلي و چې طالبان غواړي چې 1000 نور بندیان خوشی شي. سلیم محمد صالح په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي څرنګه چې د 5500 طالب بندیانو خوشی کېدو د سولې پروسې له چټکتیا سره مرسته ونه کړه، د طالبانو د نورو 1000 بندیانو خوشی کېدل به هم د دې پروسې له بریا سره مرسته ونه کړي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د بندیانو خوشی کول او نه خوشی کول د سولې پروسې په چټکتیا باندې خاص زیات تاثیر نه لري. دا تیر بندیان سي د حکومت له لوري خوشی شو د سولې د بهیر په چټکتیا باندې خاص تاثیر ورنه درلود، بلکې حکومت د عامو خلکو تر اعتراض لاندې سو لای هم حکومت اعتراضونه په بند کې سي. طالب بندیانو نه تعهد او وعده اخیستل سي وسی دوی به خشونت کموي او غي خشونت کم نکو.
تیر یک شنبه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په یو آنلاین کانفرنس کې ویلی وو طالبان غوښتنه لري چې 1000 نور بندیان خوشی شي. د نورو طالب بندیانو پر خوشی کېدو تیر شنبه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم خبرې وکړې، خو د دغو خبرو جزئیات نه دي خبره سوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې له مخې د خپلو پاتې بندیانو خوشی کېدل غواړي. د هغه موافقې له مخې چې د فبروري پر 9 په دوحه کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوه، طالبانو د خپلو 15000 بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې بین الافغاني مذاکرو ته چمتووالی شولې وو. د هغه موافقې له مخې طالبانو په لویو شهرونو کې د لویو حملو د نه کولو ژمنه کړې وه. تر اوسه نه یوازې دا چې د افغانانو ترمنځ اصلي مذاکرې پیل سوي نه دي، بلکې د سپتمبر له 12 د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ خبرې ټکنۍ روانې دي. تیره چهارشنبه د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو اعلان وکړ چې دوی د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمه موافقه وکړه او اوس د اصلي مذاکرو پر اجنډا او موضوعاتو بحث کوي. طالبانو په دوحه کې د موافقې له مخې په افغانستان کې خپل تاوتریخوالی کم کړی نه دی، چې پر دې مسالې د امریکا، افغان حکومت او نورو هیوادونو په ګډون ځینو سازمانونو انتقاد کړی دی. پرون دوشنبه هم په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او کاناډا سفیرانو په دغه هیواد کې پر رسنیو، مدني فعالانو او ملکي وګړو هدفي بریدونه غندلي او له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې ده چې هدفي وژنې دي ودروي، خو طالبانو په وار وار د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د ملکي مرګ ژوبلې عاملان افغان امنیتي ځواکونه بللي دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کورونا وایروس له کبله د وزه سوی محدودیتونو سره سره د احصایې ملي اداره وایي چې په افغانستان کې د سش کال په لومړی شپږ میاشتو کې د فقر کچه شپږ سلنه کمه سوې ده. د دې ادارې د شمیرو له مخې له پسرلي رئیسي چې پکښې د فقر کچه درې پنځوس سلنه وه، د اوړي تر پای پورې دا سلنه اوه څلوېښتو ته راټیټه سوه. د ادارې دا هم ویلي چې د فقر له کمېدو سره سره د بیکارۍ کچه هم راټیټه سوې ده. امید زهیر مل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
که څه هم کرونا وایروس ډېرې هیوادونه له اقتصادي اړخه هم ځپلي، خو د افغانستان د احصایي ملي اداره وایي د دې هیواد اقتصادي وضعیت تیر ته په کتو ښه شوی دی. د ادارې د دوشنبې په ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپلې څېړنې له خلکو سره شریکې کړې. دا څېړنه د نړیوال بانک، یونیسف او د خوراک او کرنې نړیوال سازمان په تخنیکي مرسته د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې د یو سل اووه دېرشو تنو څخه د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. د دې څېړنې پر بنسټ په افغانستان کې فقر، بیکاري، د ماشومانو درانه کارونه کم شوي او د ځوانانو او ډېرو عمر لرونکو د سواد کچه هم زیاته شوې ده. د افغانستان د معلوماتو او ملي احصایي ادارې رئیس احمد جاوید رسولي په کابل کې خبریالانو ته وویل کرونا وایروس صنعتي هیوادونو ته زیات زیان رسولی، خو دا چې افغانستان صنعتي هیواد نه دی له دې کبله ډېر زیان هم نه دی لیدلی.
ما اگر اتر مقایسه بکنیم که آیا ما بسیار صنعتی استیم یا زراعتی؟
که موږ یې داسې پرتله کړو چې ډېر صنعتي یو یا هم کرنیز، نو د هغو شمیرو له مخې چې موږ یې لرو خو ډېر کار او عواید مو په کرنې پورې تړلي. پس هغه مهال چې کرونا وه کرنیز سکتور زیان نه دی لیدلی او په عادي ډول مخته تللی. دا ښیي چې موږ له نورو هیوادونو سره ډېر توپیر لرو.
د
افغانستان د احصایي ادارې د شمیرو له مخې د تلې تر میاشت پورې چې په دې هیواد کې د کرونا خپرېدا ډېره وه، د فقر کچه شپږ سلنه راکمه شوې ده. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د فقر کچه په دې موده کې له درې پنځوس څخه اووه څلوېښت سلنې ته راکمه شوې ده. دا شمیرې ښیي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان اقتصادي وده مخ په ښه کېدو ده. مسؤولان وایي په یو زر درې سوه شپږ اتیا کال کې خلکو هر میاشت د نږدې یو زر دوه سوه شپېته افغانیو په ارزښت توکي رانیول، خو څه کال بیا دا شمیره نږدې دوه برابره شوې او دوه زره دوه سوه شپېتو افغانیو ته رسېدلې ده. د هغو شمیرو له مخې چې د ادارې خپرې کړې، روان کال د بیکارۍ کچه هم له څلور څلوېښتو څخه اووه دېرش سلنې ته راټیټه شوې ده. د افغانستان د احصایي ملي ادارې مرستیال حسیب الله موحد وایي د خلکو خوراکي خوندیتوب هم ښه شوی دی.
په ملي کچه له دیارلس سوه پنځه نوي کال څخه تر دیارلس سوه نه نوي کال پورې خوراکي خوندیتوب له څلور څلوېښت سلنې اووه دېرش سلنې ته راټیټ شوی دی.
خو اقتصادي کارپوه شعیب رحیم بیا په دې اند دی چې افغانستان د کرونا وایروس د سختې څپې پر مهال اقتصادي وده نه ده کړې او د احصایي ملي ادارې شمیرې د قناعت وړ نه دي.
کله چې اقتصادي رشد سلنه راټیټه شي، فعالیتونه ورسره راکمېږي. چې کله اقتصادي فعالیتونه راکم شي، نو ورسره بیکاري، بېوزلي او د خلکو عواید راغورځېږي.
له دې وړاندې د افغانستان ډېری هغو ادارو چې د عوایدو سرچینې بلل کېږي ویلي وو چې د کرونا وبا له کبله یې عواید کم شوي دي، حق څه چې د احصایي ملي ادارې له شمیرو سره ټکر خي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او له سفیر استانکزیز خبرو چې نړیوال ورسپارو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
لاس انجلس ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو او فعالیتونو په زیاتېدو یوه مقاله لیکلې ده. مقاله په دې سرلیک پیل شوې چې پر افغانستان تر بریدونو دوه لسیزې وروسته امریکا د وتلو لپاره په بیړه کې ده، خو طالبان مخ په وړاندې روان دي. د امریکا متحده ایالتونو او طالبانو د فبروري په نوویشتمه په دوحه کې یو تړون وکړ چې له مخې تر را روان پسرلي د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو ژمنه وشوه. طالبان ویلي امریکا د دغه تړون په اساس ژمنه ده چې د دوی په اهدافو به بریدونه نه کوي، چې په بدل کې به طالب وسلوال هم بهرني پوځیان هدف نه ګرځوي. لاس انجلس ټایمز لیکلي لکه چې امریکا له طالبانو سره تړون لاسلیک کړی، خپل ټول پوځي عملیات درولي او دې کار اروپا کو ته لار هواره کړي چې د افغان حکومتي عسکرو پر ضد بریدونه زیات کړي. په مقاله کې راغلی سره له دې چې د امریکا جنگي الوتکې د افغان ځواکونو په ملاتړ د طالبانو پر ضد ځینې بیړني هوایي بریدونه کوي، خو د امریکا او د نور متحدینو له اډو پوځیان خپلو کورونو ته د ستنېدو تابع نیسي. تمه ده د جنوري تر پنځلسمې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر دوه نیم زرو ته راښکته شي. د افغانستان حکومت او د امریکا نور متحدینو له هغې ډلې ناټو په وار وار په دې وروستیو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وختي وتلو اندېښنه ښودلې. ان تر دې چې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ د افغانستان په اړه د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل ناټو په افغانستان کې خپل ماموریت جاري ساتي او د ترهګرۍ پر ضد د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده. Stars and Stripes ورسپانی د امریکا د هوایی ځواکونو یو افسر ته د هوایی ځواکونو د یو تر ټولو عالی پوځي مډال د ورکړې په اړه مقاله لیکلې. د ورسپانی په لیکنه د امریکایي پوځي دلګی مشر الکسی جرمنوویچ دی چې په افغانستان کې د یو نیم سل امریکایي او افغان کمانډویانو ژوند ژغورلی دی. Stars and Stripes لیکلی الکسی 2018 کال د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د امریکایي او افغان کمانډویانو تر عملیاتو وروسته لسیمې د یو نیم سل سرتیرو د ایستلو لپاره کامیاب هلې ځلې وکړې. هغه وخت افغان او امریکایي ځواکونو په ګډه په ننګرهار کې د داعش اسلامي دولت ډلې د هدفونو د لمنځه وړلو لپاره عملیات کول. د ورسپانې په لیکنه ډلګي مشر الکسی څو واره ځان په خطر کې واچو او وتوانید د مخالفینو په هدفونو باندې هوایی بریدونه همغږي کړي. د همداراز یو ټپي عسکر شاوخوا 100 متره په اوږو کړی او څو هلیکوپټرې ته ورسوي. ستارز اند سترایپس د امریکا د هوایی ځواک په حواله لیکلي چې تمه ده همدا پنځشنبه الکسی جرمنوویچ ته په قانون هوایی اډه کې د پاوز له غوره مډالونو یو ورکړل شي. د پاوز د عالی مډال چې د هوایی ځواک یو صلیب دی په وروستیو شلو کلونو کې د امریکا د هوایی ځواکونو یوازې دولسو منصوبینو ګټلی دی.
او دوستانو مخکې تر دې چې فرهنګي مجله پیل کړو یو بل نړیوال مطلب هم لرو. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه سیستم پر جوړېدو هوکړه کړي چې دغه ټولنې ته زمینه برابروي چې په نړۍ کې د بشري حقوقو پر سرغړونکو بندیزونه ولګوي. دغه وزیرانو چې په بروکسل کې پرون په دې اړه هوکړه وکړه ویلي دا انکشاف ثابتوي چې اروپای ټولنې ته لا هم د بشري حقوقو پیاوړتیا او خوندیتوب لومړیتوب لري. سلیم محمد صالح په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د اروپای ټولنې شورا پر دغه سیستم یا میکانیزم د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر موافقې وروسته په یو اعلامیه کې وویل دا سیستم اروپای ټولنې ته زمینه برابروي هغه اشخاص، شرکتونه، د دولتي او غیر دولتي عاملانو په ګډون نوري ادارې چې د جدي بشري حقوقو د سرغړونو مسؤل وګڼل سي په دغو سرغړونو کې شکیل وي یا هم ورسره ارتباط ولري په نښه کړي. دا که د سرغړونې په هر ځای کې سوي وي. دغه نوی میکانیزم چې له بشري حقوقو د سرغړونکو د شتمنیو کنګل کېدل او د ویزو بندیز هم پکې شامل دی د دسمبر پر لسمه د بشري حقوقو د ورځې په مناسبت رسمان د تطبیق وړ دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسي لوی استازي جوزف بورل پرون په بروکسل کې پر نوی میکانیزم تر موافقه وروسته وویل
ښه خبر داده چې موږ د اروپایي ټولنې د بشري حقونو د بندیزونو نړیوال نظام تایید کړ. دقیقا کال مخکې مو پر دغه سیستم سلا کړې وه. کال وروسته مو داده تایید کړ. دا یو تاریخي موافقه او د خپل دولت مخې لومړی حق ده. فکر کوم چې اروپایي اتحادیه ته به اجازه ورکړي چې په نړۍ کې د بشري حقونو جدي سرغړونې او تخته یې په نښه کړي او دا هر قضیه جلا جلا نڅېړي چې پر هر یوې بی پای بحثونه وشي.
د اروپایي ټولنې هغو چارواکو چې لدې موضوع خبر دی ازادي راډیو ته ویلي چې سم د لاسبه پر اشخاصو یا هم شرکتونو بندیزونه نه لګول کیږي بلکې د 2021 میلادي کال له لومړیو به تور لیست ته د نمونو ورزیاتول پیل سي. دغه مجازاتونکي اقدامات د ډلې ایزو وژنو، د بشریت پر ضد جرمونو، له بشري حقوقو د جدي سرغړونو او یا هم تخطي لکه شکنجه، غلامي، له عدالت حق او قتلونو او په خپل سری ډول د خلکو د نیولو په څیر اعمالو ته په پام کې نیول سوي دي. د اروپای ټولنې دغه میکانیزم به پر ځینو هیوادونو لمخ کې د لګول سویو بندیزونو ځای ونه نیسي لکه په سوریا، بیلاروس او وینزویلا کې چې له بشري حقوقو د سرغړونې په تړاو لمخ کې ځینې بندیزونه لګول سوي دي.
آزادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومو د خبرونه را سره واورېده. د ژمنې سره سم د ازادي راډیو فرهنګي مجله خپرېدو ته چمتو ده. د خبرونه محبوب شاه محبوب چمتو کړي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې غاڼې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غاڼه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د خبرونې ځانګړې راپور د اشاري ژبې ته ځانګړې شوې ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
اکثر وخت پوښتنه دا وی چې په کلتور کې کوم توکي شاملېږي او یا هم کلتور یا فرهنگ څه ده. کچیر د کلتور یا فرهنگ په پیژندنه لیکو نو کتابونه خبرې پرې لیکل کیږي او که په وینا کې شرح کوو نو ورځ یو میاشتې به ونیسي. د یو قام دود، دستور، مذهبي عقیده، ژبه، موسیقي، کالی، ودانۍ، ادب، ارمانونه، خوبونه، باورونه او لنډه دا چې د ټولنیز ژوند ټول مادي او مانوي اړخونه د هغوی کلتور جوړوي. کلتور پالنه او ساتنه تر ډیره د عامو خلکو لخوا کیږي او وخت نا وخت له نورو ټولنو سره اړیکې دومره زیاتې شي چې ځینې فرهنګونه په غیر شعوري توګه له منځه لاړ شي او ځینې را داخل شي. د پښتني ټولنې خزینه قشر تر ډیره کلتور پال قشر دی او دا ځکه چې تر ډیره له بهرنۍ ټولنو سره اړیکې نه لري. که چیرې د افغاني فرهنګ تاریخ ته زیر شو نو د پالنې او ساتنې په برخه کې تر ډیره ښځو ونډه اخیستې او همدا لامل دی چې د زرګونو کلونو فرهنګ لا هم پالل کیږي. په ننګرهار کې د پښتني کلتور ورځ د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې لسګونو نارینه او ښځینهو پکې ګډون کړو. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې جوړ کړی.
د تن د نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لانګر څخه اوریدل کیږي چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست پر قومي مشرانو، مدني پالانو او ځوانانو سربیره یو شمیر خزینه پالانې هم وربللې وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال رادیو ته وویل
په دغه پروګرام کې موږ د پښتون بالخصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایش ته وړاندې کړي. دلته هغه پخوانی میچنی چې به تاوبلی هغه شته دی. دلته خزینه راخلي دی، هغه شروار کوي، عین شکل خوسی به پکې په دې کې پهلوانی کوي، ملي اتن به ورکی، اوخم راوستي کېدیم درولې دي، نقاشیانو رسامینو نندرتون جوړ دي. یعنی دا د دې خاطر چې هغه اصیل کلتور دود دستور نه خپل ځوان کول خبر کوبل دا چې د غریختینه دو دستور منغو شو ساتل.
میرمنو چې افغانی ګن کمیسونه پتنو هم ګډون کړو. د خپل سعادت پنوم یوې میرمنې د افغان کلتور په اړه مشال رادیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
دلته مثلا خویندې چمبه وهل همدارنګ میچنه ده، تروی چې جوړې خلک اغه ده ګند افغانی زمونږ تاسو غلباز چې په خوا زمونږ بیبیان اغوستل زمونږ دو د چتا سو خویندې فل حال دلته ګوره چور ټوله ګند افغانی کالی اغوستي زمونږ په ډیر خوشاله مچ مخفل هم پکې دلته برخه واخسته. نور خویندې هم چې ګوره ما واقعا هم د خوشاله احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه لیدنه کړې و مشال رادیو ته وویل
زمانم قسم خان دی درودات ول سوالین راغلم. دلته چې زر عالم ډیر زیات خوشاله ما ډیر ځوانان ولیدل چې پګړې په سر کړی وي، خويند می ولیدل چې هغه کلتوري جامه کې راغلی وي، چمبي می ولیدل، میچنی می ولیدل، خیمه می ولیدل. سخت خوشاله په دیوانی چې هغه ځوانانو پګړې په سر کړی هغه زمنګ د نیکونو تاریخ یو ځل بیا راجوان دی.
په دې میله کې سټیج ډراما د خوشی لوبه غیګ نیول جمناستیک او مشاعره هم وشوه.
په دې ورسیو کې د هیواد د اکثرو اقشارو په خوله د سولې کلمه ده. شاعرانو هم د سولې او امن لپاره ځانګړي شعرونه لیکلي. د مجلې په نننۍ برخه کې روزګان ته تللی و. هلته په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر شاعران راټول شوي او د امن په غږ یې یوه ځانګړې مشاعره کړې ده. دوی په خپلو شعرونو کې په دواړو لورو د امن او سولې ناره کړې. شریف الله شرافت یہ پاڑ راپور لری
قانون مل سی زو نظر سی نردلان کی دندلیر سی بغیرات
غیرت مل دا امن جاخ پن مشیرا دچی تیر شپ پترین کوٹ شار کی تر سر سو د شپې څخه کم لاس بجی دی په ترینکوټ ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیز ودانۍ له سر څخه راځوړنده د برکی ګروپان رڼا ته سلګونه ځوانان چې زیاته برخه لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکي چوکیو کې ناست دي. د امن ژغ په نوم د دغې مشاعرې په لومړي سر کې د ورزګان ولایت والي محمد عمر شیرزاد خبرې وکړې او پر ځوانانو یې ږغ وکړ چې تل په خپلو منځونو او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په ژبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په ژبه د ناخوالو سره مبارزه کوي، خلک ورورولي سولې امن ترابول.
وروسته د رباب په دې نغمه سره شاعرانو په خپلو شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بړاس د شعر په ژبه بیان کړ او نورو ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویق کول. د امن ژغ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زبر نه لیونه کېږم نن د لاس یو ملانا د جهاد فضیلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو، شین توتی سو مبارک سو مبارک سو جنتی سو جنتی سو. موږ د کوم فرهنګ وګړي تر منظوم سره مړې غاړ غاړ کې تړلې دا پڅنګ رنگ لړلې. کسول راغله زب جوړ کړم یو جانان د ځان لپاره، زب هم د یو چا د غاړې هار سم، زب هم د یو داسې هیواد زوی سم چې به کړای سم سفر پر هر لار. کسول راغله زب وکړم اتڼونه، هغه راغلي ته به ورکړم سلامونه، ورته لار کې به د ګلو ګېډۍ کښېږدم، د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمېر نورو شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه، له ډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقی د خپلو زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم له یادونو د جانان تصویر په سترګو کې، اوښکې ظالمانې پیوړان تصویر په سترګو کې، او بیا به مې ولاړه د یادونو آینو ته وي. اسمان ته پسې وختم سپوږمۍ سورانه ورکه، د ستورو سوه چکچکه ګلالۍ سورانه ورکه.
د مشاعرې دغه مجلس د ورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویلې چې د یادې مشاعرې څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول یا له ښکېلو خواو څخه د اوربند غوښتنه ده.
تاسو به د اشاروي یا د اشاري ژبې په اړه اوریدلی وي. د اشاري یا د اشارو ژبې په اړه په لومړي ځل په 19مه پیړۍ کې ځینې ابتدایي علمي تیوریګانې وړاندې شوې. له دې وروسته چې کله ژبپوهنیزو مطالعاتو لا پرمختګ وکړ، بیا په 20مه پیړۍ کې دا تیوري یو څه پرمختللې او عملي شکل یې غوره کړ. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو خوانځي ته تللی او د دغه ژبې له ویونکو سره یې د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړې دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو خوانځي کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهیږم، خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وی په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بې ساري مینه لري.
شما آلی چی هستین؟ نوشنوا هستین. خواستان هست فامیل چی هست؟ میشه بگی؟
بله 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 بودم خودم.
اوکی اوکی اوکی
خودم
اینا میگن که البته
دا وای کورنۍ یوازینی ځای ده چې زموږ لپاره د زده کړې زمینه برابرولی شي. زه ډیره خوشحاله یم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمینه برابره کړې او موږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پریښودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل،
در وضعیت کنونی که قرار دارین چی میخواهید، یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
من
د
دې جواب دا دی چې موږ په ډیرو حساسو شرایطو کې یو. د سولې په خبرو کې د میز پر سر باید پر هغو مسایلو خبرې وشي چې زموږ هیواد ته سوله راولي. زه چې یو انجلی یم، د افغانستان له حکومته غوښتنه کوم چې موږ باید په دې سوله کې زیانمنې نشو.
یویشت کلن بلال بیا بل هغه ځوان دی چې نه اورېدلی شي او نه هم خبرې کولی شي. بلال د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکي یا کڼو په یو ښوونځي کې ښوونکی دی. د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونزه لري. د بلال پلار خوشحال طیب وایي،
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې زه خو نشم اوریدلی یا هم زه خبرې نشم کولی، یعنی خپل ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني زه په زړه کې واقعا خفه کیږم ډیر زیات، خو زه پوهیږم چې دا خبرې نشي کولی. زما زړه ټوټه ټوټه کیږي، خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه معلولین مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته، د هغوی سترګې نشته، د هغوی پښې نشته. دغه وخت دی چې دوی بیرته روحیه اخلي او ځان ډیر نیمګړی نه احساسوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره شپاړس ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاري ژبې دي. له دغه دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 1500 زده کوونکي زده کړه کوي. د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاري ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 نه اورېدنې یا کاڼه زده کوونکي شته چې له ډلې 278 نجونې دي. په کابل کې د کڼو د ښوونځیو او ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي،
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی، حوصله غواړي، خو موږ خپله هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو. که په اول، دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو، موږ مجبوره یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي، خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډېره مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اورېدونې کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% په پرمختللو هیوادونو کې دي.
د ادبیاتو لارویان به اکثر وخت له دغې پوښتنې سره مخ کیږي چې ادبي فنونو ولې لولو یا د ادبي فنونو د شرح اړتیا څه ده. په پښتو ژبه کې د فنونو بحث ډیر لرغونی نه دی، خو ابتدایي علمي بحثونه یې له عربي څخه په تقلید په 20 پیړۍ کې پیل شوي دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او څېړونکي نجیب نایل سره د ادبي فنونو په ارزښت خبرې کوو.
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکړ. پوښتنم کوم چې اکثر وخت زموږ د غزوان کول نوي شاعرانو، ادیبانو، فرهنګیان یا چې هغوی د ادبیاتو پوهنځیو ته ځي، هغوی کله چې ادبي فنون لولي او یا هم د ادبي فنون په حواله خبره کوي، نو بیا کله کله وایي چې یره نو فنونو ته اړتیا څه چې موږ فنون ولولو. د اړتیا په اړه راته ووایه، فنونو ته څه اړتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنونو په برخه کې کار کوي؟
فنون چې دی ادا په ادبیاتو کې نه یوازې چې مونږ دا شی یوازې ادبیاتو پورې مختص کو، فنون چې دی مونږ په ورځنۍ ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو. هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ورکوي، هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخليږي. مثلا مونږ په فنون کې ما کنایه مونږ په ورځنۍ ژبه کې لرو، بلابل برخه چې دی مونږ دغه شان چې دی تشبیه د تشبیهات لرو. خدا منګه چې وای چې مثلا اړتیا څه ده، د دې اړتیا دا ده چې دا ادبیات چې دي بلاغي علوم دي، فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل.
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو، دا غي وجه دا ده چې مثلا منګه خپل مفهوم خلکو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیره کو. نو د دغه اړتیا په نظر کې نو ولر سره د علوم چې دي د ورځنۍ ژبې نه رامنځته شوي دي، او به ته مونږه تطبیقي اړخ په تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کوو، او د دغه په نظر کې نو ولر سره چې ده دغه اړتیا هم دغه ده چې مثلا مونږه دغه شین چې دي چوکاټي کو.
اوس ته خبرې په تایید کې چیرته موږ فنون ونه لرو نو زموږ ژبه نیمګړې کیږي، ځکه ادبي فنون دي چې زموږ ژبې ته غښتلتیا ورکوي، قوي کوي، او باید په عامه ژبه کې مو کارول شي او کارول کیږي. موږ تاسو
سیقل مسله ده، مثلا د ژبې د سیقل مسله ده، ژبه چې ده په دغو مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ ورته چوکاټونه جوړ نه کړو نو دا چې ده به وحشي پاتې کیږي. خو همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یوه خبره مفهومي خې راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا مونږ په خپل وینا کې چې د تاثیر واچو نو تر ټولو ستره اړتیا ده.
دغه ادبي فنون خو یو مسله ده می چې مونږ د عام خلک هم کارو کنه، خو مونږ پرې نه پوهیږو. بیا تاسو د خبرې په تایید چې په ادبیاتو کې چوکاټي کوو،
چوکاټي
سیقل کوو،
بالکل.
مثلا په عام ولس کې یو خزه وی چې دا فلانی داسې د لکه لخته تشبیه وکړه کنه، خو په ډیره ساده ډول مونږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې، نو یعنی ضرور دی چې دا باید ولوسل شي.
هو، په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته مونږ په تجدد یعنی والی د زینو شانو په سیګر زیګو الته مثلا مونږ دا وایو چې دغه شی چې ده د تشبیه ډیره سیقل شوله یا غشوله، دا ډیره مبتزله شو، د ابتزال تر حد ورسې ډیرو خلکو وکاره. نو بلاغي علوم موږ ته دا هم یو قسم راته دای کوي، یو دغه نظریه چې موږ باید په دغه خپلو په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي ډیره تکراریږي نو دا شی د دې خوند منځزي. هغه موږ ته دغه علم موږ ته دغه هغه راکوي چې باید موږ ځینې نوي نوي شیان را پیدا کړو، او نوي شیان په نظر کې نیول رامنځته کېدلو سره ژبه لا خوندوره
کیږي. خبره کوم کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبي فنونو کار کیږي، د بینوا صاحب او د شمیر نورو مشرانو له وخت رانیولې تر اوسه پورې چې په همدې برخه کې کار کیږي. مګر هغه تیوري چې له هماغه وخته د بینوا صاحب له وخته و او تر اوسه پورې یو شمیر مشرانو چې په لر پښتونخوا کې په کار شو، هماغه تیوري بیا هم تکراریږي. ځینې نیمګړي دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده؟ ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمونږ ټولنه بدبختانه ما چې درک کړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاري کوي، یعنی زخواری نه کوي چې مثلا دوی نوي شیان پسې ګرځي. هماغه مثال، هماغه تعریف او هماغه سې د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پورې په نوي شعر کې چې دي هم دغه نوي شیان شته، خو دوی خواري نه کوي. په دې معنی چې مثلا عمل د چې دوی ته کم شعر پاتې تالیفات شکل لري، نوي شي پسې دوی نه شي ګرځېدلی او نه ګرځي. مونږه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي دا مونږ ته مثلا بدی بیان مثلا په هغه کې دا په دغه علومو کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا دغه قافیه یا عروس دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ ته راغلي، لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي. خو په عربي کې چې کوم دا الته رامنځته شوي دي، مونږ د همغو د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته همغه مثالونه پیدا کړي دي. خو مونږ داسې کولای شو چې مونږ په خپله ژبه کې نور نور شیان شته چې مونږ کولای شو هغې دپاره خپله نمونه کیږدو. هلته نشته دی، دلته مثلا نوس راغلی دی، نو چې دلته راغی فلهذا علما باید په دغه برخه کې کینی د دې علم علما او د دغه کوم زموږ شاعرانو نوي چوکاټونه نوي فرمونه نوي سیزونه رامنځته کړي، د دې لپاره باید دوی نوي نمونه پیدا کړي. یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو، باید خپله مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شیان نوي شیان چې رامنځته شوي د دې لپاره نوي تیوري رامنځته کړو، نوي تعریفونه رامنځته کړو، او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شعر کې رامنځته شوي وي دغه چې د دې لپاره را نقل کړو په خپلو کتابونو کې فنونو کې. د فنونو په برخه کې زما خپل زړه ده چې څه نه څه کار وکړم، نو په هغه کې ما خپل نوي مثالونه پیدا کړي، خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوي نمونه ورته کړم.
نایل صاحب، همدلته یو خبره کوم، د هر دور شاعري ځانګړې وي او ځینې بیا موږ ته راپاتې شي چې موږ یې وسم لولو. مثلا رحمان بابا دی، موږ یې وسم لولو، یا دې ته ورته نور شاعران دي. خو دغه په فنونی برخه کې په کار ده چې موږ تغییر رامنځته کړو، او تغییر خو زموږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ د بدلون په حال کې دی، په فکري لحاظ هم بدلیږي، ټولنه هم بدلیږي، ټولنه هم د بدلون په حال کې ده. نو باید زموږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي. زه چې کله د ادبیاتو د یوه شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې، هغه څه چې هغه پخوا شوي دي، هماغه د حمید بابا شاعري ده چې هماغه څو بیتونه چې مشخصو اشخاصو پکې صنعتونو دا شان پکې انتخاب کړي دي او پیدا کړي دي پکې، البته همدای راخصي دي زموږ په اوسم شخوند وو د بدلون لپاره څه لار په کار ده. زموږ اوسني شاعران هم یعنی دغه اوسني شاعري م اړتیا لري چې فنون پکې وټاکل شي، صنعتونه پکې انتخاب شي، او نوی نوی صنعتونه پکې شته، نوی نوی برخې دي پکې. د دې لپاره څه کول پکار دي؟
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه جامع و معنی دي. جامع و معنی په دې معنی باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه د تیوري په تطبیق کې موږ هغه کې فرق نشو راوستله. مثلا 2+2 د حمید بابا په وخت کې 2+2 څلور او سم 2+2 څلور دي. دغه د سنتونو مسله چې ده د په اوسنیو شاعرۍ کې چې ده هم شته ده، په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو. ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو، د نوي فکر خلک یو، موږ باید نوي فکر را انتقال کړو. هغه چې هغه وخت کې رامنځته شوي کولای شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه دغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شیان چې دي په تاریخي لحاظ باندې دغه سم مخکې راغلي دي. نو دغه پخوانیو یا متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ لپاره بنسټ ښه، نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کولای شو. او دغه سم موږ ته ښایي چې مثلا تاریخي پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه چا کار کړی دی. مثلا د کاظم خان شیدا په خپل یو پښتو شعر حسب حال په هغه کې مثنوی ده، په هغه مثنوی کې د پخوانی شعر چې د دنه مخ کې کوم ویل شوی د هغه خکر کتنه کوي دی. د مثلا چې پخوا چې یو شعر روس پینه تطبیقیږي او که چېرته مثلا چوکاټ ته جو واچول شي، هغه چوکاټ کې چې دی جګیږي او ټیټیږي دغه مسله ده، د بهرونو مسله. نو دغه سی موږ د پاره چې دی پخوانه هم دغه سی دا سیستماتیک دا شعر راغلی دی. نو سیستماتیک چې راغلی موږ چې اوس د اوس خلک اوس اوسنۍ زمانی خلک موږ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو، هغه سی شاین وینو چې هغه په پخوانی شعر کې نشته ده. ستا مخکینی خبرې په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او دغه وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره رامنځته کیږي.
موږ دغه د عروضي شاعرۍ او د پښتو ژبې خپل شاعري چې موږ هغه چوکاټونه هغه عروس چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ یې پښتو باندې تطبیقو، او هغه چې موږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دی، دغه ته څه اړتیا ده چې موږ دې د عربي ژبې قواعد واخلو او یو شمېر شاعرانو دا تطبیق کړي دي، هغه رکنونه مفاعلون هغه دلته هم تطبیق کړو، کوم اړتیا لیدل کیږي؟
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته دی، د عربي علم ده، انکار ته نشي کېدلی. په عربي کې تطبیق ډېر وړ دی، په پښتو کې د تطبیق وړ نه ده. اړتیا خبره چې ده دغه ده که څوک یو مثلا ادبیاتو یو محصل یو ثبات یو ځای کې مخکېږي، نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخه کې کار شوی دی، او باید یو محصل د دغه ولو د دې علم نه باید باخبر اوسېږي. او دا چې د تطبیق وړ نه دی، نو په پښتو شعر کې فلحال مثلا د یو څو استادانو نه مواره که هغه په ورباندې پوه شي، نور په عروض باندې هم دلته تقریبا څوک ډېر نه پوهېږي په دغه علم باندې. نو هغه یو څو استادان کولای شي چې مثلا دا تشریح کړي، تطبیق کړي. په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زه داسې څوک ډېر نه وینم چې مثلا په عروض دې هم ډېر پوه شي. نو زموږ د شعر هغه کوم جوړښت چې دی هغه خدای دې وبخیر، شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی، پوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دي نورو زموږ نورو سازان چې پښتو شعر سپیس خجی سیستم دی تطبیقیږي ورباندې او په هغې کې جوړ راځي. او نو
فلحاظنور
سسټمونه خو په دغه کې هم چې دی زیاتې څېړنې ته اړتیا شته دی چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې دی د خج فشار مسله ده، هغه تکرارېږي. دغه باید څه نه څه خلکو ته ښه واضح شي.
امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زده کړې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکه څخه زده کړې کړې، د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه یې ولوستل او په خپله یې هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې، دا د دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار وږمه جبار خیل ترې کوي.
فنکار
ای
ډیر زیاته مننه. زه به له تاسې نه اول دا پوښتنه وکړم چې تاسې په داسې یوه ټولنه کې چې د ښځو په وړاندې ستونزې ډېرې دي، تاسې شاعري کوئ، او ولې تاسې شاعري کوئ؟ علت د شاعرۍ مو څه ده؟
شاعرۍ سره خو له ماشومتوبه مې مینه وه، او د یو شاعرانه ماحول کې لویه شوې یم، نو دا مې یو ارمان و چې زه یو وخت یو شعر ولیکم. د هر شاعر شعر به مې چې لوسته، نو خوښ به مې سما ویل چې کاس یا دا شعر زما وه، یو یا ما هم یو وخت وکولی شم چې زه هم یو وخت شعر ولیکلی شم.
آقلی فنا سیدی، ستاسې ټولګه چاپ شوې، او په دې ټولګې باندې یوه ډېره ښایسته شنونه هم ښکل شوې ده. البته تاسې دا راته ووایاست چې د دغې ټولګې نوم څه دی، او ولې مو دا نوم ورته غوره کړی دی؟
نوم د ټولګې نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دی.
د توبا تر سیوري لاندې؟
بلې.
نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړې ده یا ښکلې ده.
او دا تاسې بلې پوښتنه په ځواب کې باید ووایم چې دا نوم له ماشومتوب کې چې ما به کله ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې شعرونه لوستل، د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و، یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دو بیت به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی. بیتونه داسې دي: فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کله چې ما دا شعر ولوستل، نو نیکه نه هم پوښتنه وکړه چې توبا څه ته وایي. یا زیاتره وخت به مې چې شعرونه لوستل، نو نیکه نه به هم پوښتنه وکړه، بیا هغه راته ویل چې داسې توبا جنت کې یو ونه ده، او د دې پاره ټوله شرحه راته ویلې. نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه یو تصویر و د دې ونې زما په ذهن کې، نو بیا به مې ډېر خوښېده. زما په شعرونو کې هم ډېر د توبا د ونې ذکر راغلی ده، او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کړو.
ډېر ښه. ستاسې ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغې ټولګې کې تاسې ډېر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته دی، او غزل هم پکې شته دی، او ډېر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسې دا راته ووایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کېږي، نو تاسې چیرته زده کړې کړې دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلی، ښوونځي ته نه یم تللی. خو په کور کې مې له خپل نیکه نه، چې هغه یو ډېر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي، او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېره ښه اندازې موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسې په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست، او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده. نو تاسې څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسې چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستانې ولولي، او هغوی ما ته خپلې هغه څه چې دوی پکې خوښ شوي دي یا نه دي خوښ شوي، هغوی نظر زه پرې واخلم، او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي، او کله دوه درې میاستو کې دو بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
خبره وي. مو ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی؟ یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې کوم شعرونه لوستي دي. په سر کې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا شوې یم، او هغه شعر ما لوستی، هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوست. نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه، نو هغه به ډېر مې خوښ سو، که نه هغه وخت په معنا او نه پوهېدم، خو بیا هم په ما یاثر وکړو. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعرم شعرونه به مې همیشه لوستل، او ډېر به یاثر راباندې کوو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر لوستل، او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغسې شعر ولیکلی سم.
بله، تاسې د حافظ شیرازي یادونه وکړله. حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسې فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګم ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي. د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستي دي، ډېر مې خوښېږي. او زما نیکه هم د فارسي ادبیاتو ډېر مینهوال و، په کور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مو مشاعرې ترسره کولې د خپلو خویندو ورونو سره. نو دا زما لپاره د خپل نیکه نه ډېرې خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسې د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډېر اورئ او په کور کې له ځانه سره وایاست؟
د پښتو د کلاسیک، لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډېره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېره مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه. ډېر زیات خوند
پرېښه. اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو، چا ته دې ورښکاره کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغې عکس العمل
ډېر زیات خوښ کړ، ډېر زه وهڅوم، ځکه هغه شعر ما لیکلی و. نو ډېره ویره، ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله، خو ما لیکلو جرات به مې نه شو کړ. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راته، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې، او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو. ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي وو هغه ډېر لوړ و، او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې لیک. ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه ده چې باید وی نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسې کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه، تر اوسه هېڅ سندرغان ته شعر نه ده ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار څه چاپ. دا لومړی ځل ده چې کتاب مې چاپ شو.
د دې نه پس تاسې داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکوئ او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي؟
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولې دې هغوی خوښ سي، ولې نه داسې تحمیلي نه سي. زه ورته وایم چې زما شعر ولولئ، که خپل هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې نو بس.
نو تاسې ممانعت نه کوئ، یعنی تاسې موافق یاست ورسره؟
بلې، هو چې د ویلو
ډېر. دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسې ته پیدا شوله؟ تاسې څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسې شاعري کولی شئ، تاسې به شاعره کیدلی شئ؟
دا د شعر سره ډېره مینه وه چې ما به کله شعر لوسته، نو ځینې هماغه د ما ته به همدا زړه ته مې دا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای. نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم، هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې. نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړ، ما راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم. او ډېر مې ارمان مې و، دا مې ډېر ارمان و. همیشه به مې له نیکه سره همدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم، شعر ولیکلی سم. نو هغه به ډېر ما ته ډاډ راکوه، او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې. همیشه به راته ویل چې ته کولی سې، به یوه ښه شاعر سې. هغه د مثال به راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو چې در طلب کو شما دې دامن امید زکف، در طلب کو شما دې دامن امید زکف، دولتی هست که یابی سر راه گاه. دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندي ساتل، او زه دې ته وهڅولم چې
د شعر دنیا ته یې راوستلې. ډېر ښه آغلی سیدی، تا سره ستاسو ټولګه ده، نو غواړم چې له دغې ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایست.
سمه ده، یو غزل به ووایم په دې هیله چې ستاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
غزل ده وی: ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږدو راشه، ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږدو راشه، مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږدو راشه، سیلی به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا، سیلی به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا، یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږدو راشه.
بله په ژوندانه کې دې بریالي وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټډیو ته. الله تاسو نه ډیره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډیره مننه چې ما ته مو د خپل خبرونو ته بلنه راکړه. ډیره زیاته مننه.
ترنو ماشومانو نن یو ځل بیا تمنا وحید راغلی او ساسو لپاره هغې یو ځانګړي کیسه راوړې ده. دا کیسه د مرغۍ شیدې نومیږي. راځئ چې دا کیسه په ګډه واورو او کله مو چې واورېده بیا یې خپلو همزولو ته هم وکړو.
د مرغۍ شیدې په ډېره پخا زمانه کې یو هلک و. په یو کلي کې ژوند کاوه. د دغه هلک نوم ابراهیم و. د ابراهیم یوه سپین سرې مور وه. نورې څوک هم نه لرل. ابراهیم ډېر زیارکښ و. ډېر کار به یې کاوه. مور یې هم ورنه ډېره خوشحاله وه. ابراهیم به تل د هر چا سره مرسته کوله. له دې امله په کلي کې په ټولو باندې ډېر ګران و. هغه مهربان او زړه سواندی هلک و. وختونه د غشان په ډېر خوشحالۍ تیریدل. یوه ورځ یې مور ابراهیم ته وویل، زویا په کور کې لرګي خلاص شوي دي، ولاړ شه د غره نه لرګي راوړه. ابراهیم وویل، ښه ده مورې، زه به لاړ شم لرګي به راوړم. ابراهیم روان شو روان شو. ډېر مزل وکړ تر څو چې یوې دښتې ته ورسېدو. دښته ډېر آرامه وه. هیڅوک هم هلته پکې نه لیدل کېدل. ابراهیم ډېر مزل کړی و. ستړی شوی هم و. ګرمي هم ډېره وه. نو د یوې ونې سیوري ته کېناستو تر څو دمه وکړي او بیا به غره ته لرګیو پسې لاړ شي. ابراهیم چې کله د ونې سیوري لاندې کېناست نو خوب یوړو. ابراهیم چې ښه کلک ویده شو، یو ناڅاپه دیوره پیدا شو. په خوب ویده ابراهیم د ځان سره وتښتوه او بې هوشه یې کو. کله چې ابراهیم په هوش راغی نو ډېرې چیغې یې ووهلې. له دې نه یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ زه دلته چا راوړی یم؟ ما نه څه غواړې ته؟ دی ورته وویلې، زه دیو یم، ته ما دلته راوړی یې، زه تا اوس خام خورم. ابراهیم ډیر ویریدلی و. خو ابراهیم ډیر هوښیار هلک و. نظر یې دیو نه پوښتنه وکړه، ته ولې ما خام خورې؟ ولې ما تا ته څه ضرر رسولی دی؟ دی وویلې، زه تا ځکه خورم چې زه وږی شوی یم. زه مجبور یم چې باید یو څه وخورم. ابراهیم دیو ته وویلې، خیر دی، ته ما مخوره. زما په کور کې یوه مور ده، هغه به ما ته په تمه وي. که ته ما نن وخورې نو سبا ته بیا وږی کیږي، بیا څه کوې؟ دیو ورته وویلې، ته څومره ساده یې، خو نن تا خورم، سبا بل څوک خورم. ابراهیم ایران پاتې و چې له دیو سره څه وکړي او داسې کومه خبره ورته وکړي چې دیو له ځانه سره مصروفه وساتي. یو ناڅاپه ابراهیم دیو ته وویلې، ته غواړې چې تر قیامته ژوندی واوسې؟ دیو وویلې، هو ولې نه غواړم. ابراهیم ورته وویلې، ما ته داسې چل زده دی چې که تا ته وښیم نو ته به تر قیامته ژوندی وي. خدا چلم، زه تا ته همداسې نه ښیم، ته به هم زما یو کار کوې. دیو وویل، سمه ده، خو ته ما ته هغه چل وښیه چې زه هېڅکله هم مړ نه شم. ابراهیم ځواب ورکړ، زه زما تا ته د مرغۍ شیدې راوړم. کله چې تا د مرغۍ شیدې وڅښلې نو ته هېڅکله هم نه مړ کېږي، خو ته به د شیدو پر ځای ما ته د اسمان ستورو نه یو ستوری کته کوې. دیو چې دا خبرې واورېدلې په خندا شو او ویې ویلې، ته لیونۍ یې که په ما د لیونۍ ګمان کړی دی. مرغۍ کله شیدې لري او د اسمان ستوری کله څوک کته کولی شي چې زه یې درته کته کوم؟ ابراهیم بیرته ورته ځواب ورکړ، خو خبره هم دلته ده، زه درته د مرغۍ شیدې د هر ځای نه چې وي پیدا کوم او ته به هم کوشش وکړې چې د اسمان له ستورو نه یو ستوری راکته کې. که داسې ونه کړې نو ته به څنګه تر قیامته ژوندی پاتې شي؟ دا چې ته ژوندی پاتې شي نو ته باید دا کار وکړې. دیو حیران شو او ویلې، سمه ده، زه به کوشش وکم چې تا ته د اسمان له ستورو نه یو ستوری کته کوم، خو ته به هم د مرغۍ شیدې خامخا پیدا کوې. زه غواړم چې تر قیامته ژوندی پاتې شم. که تا داسې ونه شو کولی نو زه به تا خام وخورم. ابراهیم ورته په خندا شو وویل، سمه ده، زه شیدو پسې ځم او ته ستوري پسې ولاړ شه. ابراهیم لاړو، د یو چانه یې د غوا شیدې پیدا کړې او په شیدو کې یې یوه لپه زهر هم واچولې. دیو ته یې راوړې. دیو ته یې وویل، اوس ستا نوبت دی، ما خو شیدې راوړې، نو ته به هم اوس ما ته ستوری کته کوې، بیا به زه دا شیدې درکم. دیو حیران و چه ستوری څنګه کته کی. دیو ډیر کوشش وکړ چې ستوری کته کی، خو په دیو نه توانېدو. ډیر ستړی شوی و. د ابراهیم نه یې شودې وغوښتې چې لږې شودې خوراکه. ابراهیم خو له خدای همدغه وخت غوښتو چې دیو په داسې حال کې ګیر کړي چې دا د زهرو شودې ورکړي. نو ابراهیم هم دا شودې ورکړې او دیو وسکلې. نو دیو پوښتنه وکړه چې دا شودې ولې داسې بدمزه دي. ابراهیم وویلې، دا ځکه چې دا خو د مرغۍ شودې دي او د مرغۍ شودې خو بدمزه وي. نو د ابراهیم په خبرو دیو تیر وته او ټولې شودې وسکلې. بیا یې کوښښ کوه چې خپله وعده پوره کړي او ستوري راښکته کړي چې په دې وخت کې زهرو په دیو باندې تاثیر وکړ. دیو په ځمکه وغورځېد او ابراهیم ته په غوسه شو چې دا ټول ستا د لاسه دا تاسو راکړل، زه ولې داسې بې حاله کیږم. ابراهیم په خندا شو ویې ویل، زموږ د مشرانو یو متل دی چې وایي څه چې کرې هغه به ریبې. هغه دې ته وایي که بد کوې بد به ګورې، که ښه کوې نو ښه به ګورې. تا تل خلکو ته ضرر رسولی دی، نو دا هم ستا د بدو کړنو سزا. همدا و چې دیو مړ شو. ابراهیم هم ډېر خوشحاله شو. دا کیسه یې ټولو ته وکړه او د کلي خلکو هم په ابراهیم د اتل نوم کېښود.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو